درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د بیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره یې په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکي دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9.5 زرو څخه 2.2 زرو، د پوهنوال له 3.5 زرو څخه 15.5 زرو، د پوهندوی له 20.5 زرو 8.5 زرو، او د پوهنمل له 1.5 زرو څخه 1.5 زره افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 لمریز کال دوري یا حمل له میاشتې د اجرا وړ ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجي دل آغا په نوم یو صراف د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره 3 تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. دغه ریاست دا معلومات نه دي ورکړي چې خوشي شوی صراف څومره وخت له تښتونکو سره وو او چېرته ساتل کېده. دا په داسې حال کې چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقته لیرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافرکوټ او د غراس سرخاب او ابتک بندونه ویني. د بلوچستانو د آزادۍ پوسټ په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږل ویلي پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یوه چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادله مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځي قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې 106 اسیران او روسیې د اوکراین 100 جنگي اسیران خوشي کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکي ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار 4 تنه په بانک کې دننه په ډزو وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې حمله کوونکي چې 25 کلن دی او کاتر سټریګون نومیږي د برید جریان د انسټاګرام د لارې پر ژوندۍ بڼه وشو. حمله کوونکي له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حمله انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسید اوسادی رادیو تلرویش ساته خبرونه اوري. د افغان خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبريالان تعقیبیږي د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبريالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، هیڅ نه و، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی لبنده خوشی کرل. ملک رو ملت توی هر کلی وکر او د نور و فعالانو دخلاصون گوشتنه هم وکره. د افغانستان د خصوصی پوهنتونونو ټولنوی د کانکور پاس بوینه که د گدونوالو شمیر اویا سلنه کم شوی.
د دې
نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتو په یوه لیک کې د افغان خبريالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي 600 افغان خبريالانو لاستیک پرې کړی، پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د UNHCR او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبريالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزید وروسته گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبريالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالانو وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میږدي له بده مرغه د تخلیه پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبريالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، هر خبريال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریال حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړی هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2023 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسېدل. ګڼ خبريالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تېر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبريالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشتې چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړۍ خواته روان دی. د بې پولي خبريالانو ټولنې هم ویلي، له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 650 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده، تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه که ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووزي، ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې، نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ وباتۍ لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو لخوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ پورته پیښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا له رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او احادی صاحب، دغه هیوادونه لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې حد اقل سک کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغه هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د P1 او P2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د IOM دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکړئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه.
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شوه ده. په عین حال کې یو شمېر رسنوی د طالبانو له زندان د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړی دي. خود زده کړو د فعال متی ولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالان او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. په ډیره تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې د ښځو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوه او د طالبانو لخوا نیول شوې وه د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوې. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړې د طالبانو له لورې د افغان نجونو او میرمنو په کار او زده کړو د محدودیت سخته مخالفه وه وخت په وخت به یې په غبرګون کې د ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو له لورې ونیول شوه. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوي چې له امله یې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینې دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شویو دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشې کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لورې پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس روسي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم داري چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دې ډله کې یو شمېر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په سفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خپره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې نوي میلیون ډالر بودیجه ورنکړل شي نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره مخوش او خو 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤل کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویلي کېږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوي چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دې سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15,000 کسانو برخه اخیسته خو سږ کال دا شمیر 2,000 کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان تاییدوي چې پر نجونو د تحصیل د بندیز ترڅنګ د ناري او محصلینو د جذب پشمیر کې هم کموالی راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای پلار د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کموالی راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
که د یو سمستر 3 میلیونه افغانۍ عاید و چې هغه فعلا زمونږ صفر تراخ شوی دی. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوی دی. عمده دلیل د هلکانو د کمرنګه کېدو اقتصادي وضع ده.
نوموړی وایي دوی نږدې 50 محصلین درلودلي چې اوس مهال د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال ځان ته په کابل کې 15-13 تنه ماشینونو به سبتنام په خویندو ورونو چې سږ کال متاسفانه ځان ته ورونو 10 تنو سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بېخي راکمېږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کمه شوې ده.
ښاغلي ناصري وویل چې په تېرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15-13 محصلینو ګډون کاوه، خو سږ کال دا شمېر 10 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او سږ کال یې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په اورسګان او هلمند کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شوی. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخه ونیول شي. له بلې خوا خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین په عملي ډول مخته یوسي. تر دې مخکې هم طالبانو په ځلونو د تورو شیشو د مخنیوي په اړه د اقداماتو ژمنې کړې وې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلورلاري مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو څښو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي کروشي د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شیشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي، قانون امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي. دا په داسې حال کې د چلې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د کیر جمهوری نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شیشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته، او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راسي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هیمن له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج کوریږم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوی دي. د امارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نن نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو، نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله. نو د پونتونو اله کول او داسې د شونځو اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مکړئ.